ته ورسوي. د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیرې شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرای کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
عبدالواحد چې د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د لوګر ولایت د څرخ ولسوالۍ د انتخاباتو چارې پر مخ وړي، وایي د دې ولایت د انتخاباتو د ساحوي دفتر مشرې پر تنخواه سترګې پټې کړي او کله چې دی دغه دفتر ته ورغلی د خپل حق غوښتنه یې کړې، نو د لوګر ولایت د انتخاباتو د ساحوي دفتر مشر ډبولی دی.
زما مشکل خو دغه ده چې زه سخت کې تللی وم او بېرته چې راغلم د ما د کارمندان مامورین ټول پیسې دفتر ولایتي واخیست. دا چې قانون و چې مخکې د انتخابات نه دغه پیسې ورکړي دا یو چال او فریب و چې بېرته موږ راغلو دغه پیسې موږ ته را نه کړل. چې بېرته راغو د موږ 1,50,000 روپۍ وو چې د ما پارتنر ګرانغا په نامه په هغه باندې امضا کړ ټول شیانو خلاص شو چې یو لکه ډاکټر اخلي او 3,500 ما دغه کارمندانو نه دا پیسې امضا کړ په دغه ګرانغا باندې 1,50,000 ورکړ ورته جمله 2,250,000 دا چې ما ولیدل کار خلاص شو چې پیسې ورکړې نه وو تر اوسه چې دا پیسې ورکړ دوله کړ ما نه امضا کړ نه پیسې مې واخیست کار مې کړ بیرته وتل دفتر نه. دا دوه هفته بعد چې دغه ډاکټر نه خط ته تللی وو د هند ته تللی وو دا چې بېرته راغه وو دغه وردګ بېرته چې راغه زلالم ما ته وویل چې دغه خبر ده مالی دغه ډاکټر چې د کارمندانو نه یو لک تاته هغه ته کاټ کړی ده 3,500 خپل ځان
د کارمندانو اداري مدیر
وو اداري مدیر اسدالله طاهری مال دغه خبره ده. دا خبرې مې وکړ ولی شورا ولایتی او عبدالخالق خیر خوا او هغه ته مې وویل چې دغه خبر دغه ظلم په ما باندې سوی د تاسو نو په دغه
شی اوس تاسو څومره پیسې د انتخاباتو د کمیسیون په ساوی دفتر پات
یو خو یو لکو 3,500 د کارمندان مې تاو کړی دی دغه او بل دغه دفتر کویږي مرکزی چې څومره پیسې دي او څومره هغه ورکړي دي څومره هغه ته به مکمل معلومات ده د څومره د موږ سفر یو کرایه دي هغه ته دوی وایي چې یو لکو 5,500 ویزره ده خو مو ته معلوم ده چې څنګه ده اغم تر اوسه موږ ته نه درته
نو تاسو پارتنر یا ملګری ولې د امزای اصلي کوکو په د سال کې تاسو دې پیسو اخیستو ناراضي نه وي ولې غي دا کار وکړو
که مسکه ما ته وایلو چې ولا کړې ما ترا کړه ده مدیر اداري
یعنی تاسو ملګری یا پارتنر غوښته چې ما غو پیسې ورکي
نه 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 دا نه غوښته
نو ولې اصلي کوکو
بس په دې باندې لاسلیک وکړ چې مکمل پیسې دي چې پیسې امضا او ټول شان واخیست دغه نه ما نه دی کړی تر اوسه
اوس هم غوښته نه څه ده پلان ده
تو اوس هم غوښته نه ده چې دا باید دا مشکل حل شي چې په هر طریق کې د تاسو د خوانه کې همکاري نه که د دفتر مرکزی نه کې مقصد دا مشکل باید حل شي او د خلک لاسه د ما پوښتنه کړي او دا باید هغه څه چې په ما باندې څنګه باندې وار کړی ده دا باید دا مشکل دا چې هر څوک چې باډیګارد ولري او څنګه ولري په یو مسكين غریب بیچاره باندې دا څه ظلم کوي خو نه خو نه قانون څه نه انتخابات نه د عدالت څه
مونږ د عبدالواحد د سنځه د لوګر ولایت د انتخاباتو کمیسون د ساحوي دفتر مشر حبیب وردګ سره طرح کړه. وردګ صاحب دلته یو چا شکایت کړی د عبدالواحد په نامه دا وایي چې ما د چرخ په ولسوالۍ کې د کمیسون چارې پر مخ وړلې یا د انتخاباتو چارې دوی وایي چې یو اندازه پیسې پاتې دي د تنخواګانو د کارکوونکو د هغې سیمې نو د دوی ادعا تاسو ته متوجه ده. دوی وایي چا ته زه کله چې دوی دفتر ته لاړم دوی په ما ګزار وکړو او ما 1,350,000 افغانۍ چې د نورو کارکوونکو معاش دی تنخواه دی دا پاتې دي غواړو د دې ادعا په اړه مخکې دی چې کمیسیون د انتخابات کمیسیون سره خبرې وکړو، تاسو نظر راواخلو چې دغه موضوع څومره واقعیت لري.
د استفاده چې کله موږ کارمندان استخدامه او صاحبی نازمین، هغه معمولا د ټیم په شکل موږ استخدامه، یعنی دوه کسان همیشه کوشش داس کو چې په وقت جندر مراد چې احیانا که چیرته موږ ښځینه کارمندان پیدا نشو کړی، بیا نارینه ورته استخدامه وو، هغه د ټیم په شکل مخته ځي. عبدالواحد په نام د موږ کارمند وو په ساحه کې په چرخ ولسوالۍ کې، په دې کې شک نشته. او د دې د کارمندانو ماشونه موږ ټیم وار، هغه څوک چې دلته موږ ته حاضر شوی دی چې کله د ساحې نه راغلی، حتی د سامانو په تسلیمې دی کې د موږ سره حضور نه درلودو، او وخت په وخت موږ کوشش کړی چې دی اسناد د پروسس لپاره آماده دي او اسناد یې مخ ته ویسي، چون د اداري مراحل لري. دی خپله نه دی حاضر شوی، د ده پارتنر کوم چې د ده سره په ټیم کې یو کس و، د هغو د تاریخه موږ د اسناد ټول پروسس کړي او مخ ته وړي. دا چې د ده او د خپل پارتنر تر منځ څه مشکل دی، نو دا د ده خپل مشکل دی، موږ سره نه دی مطرح کړی. زه نه پوهېږم چې
پارتنر یا د ملګری وبخې نومې د نومې تاسو په یاد ده؟
نوم یې ګران آغا. بلې و
ګران آغا. دوی ته سیدا کوي وای کله چې موږ دغه پیسو پسې ځو، د اسدالله تایری په نامه کنه اداري مدیر دی، وای هغه ما ته وای چې د یو لک درې پنځوس زرو افغانۍ نه پنځوس زره دما کیږي، او یو لک زه د انتخاباتو د کمیسیون صحاوي امر ته ورکوم.
تاسو د یو افغان په صفت کې هلته اوسېږئ چې د ولایتي عامر چې هغه د خپلواک کمیسیون مسؤول وي، دلته خو ځینې نور مسایل هم ډېر مطرح کېږي، او که تاسو داسې مسایلو ته غوږ ونیسئ، زه فکر کوم دغه پروسه د بهبود نه، البته د خرابۍ خواته ځي.
موږ د همدې دپاره دا مسله تاسو سره طرحه کړه، په دې چې دا د یوې دا پات کې د موږ غوښتو چې دا په ډاګه شي چې دا مسله څومره واقعیت لري.
نو دا واقعیت نه لري، دا ټول ماس دي، دا دروغ دي، دا داسې څوک دی چې دا په ساحه کې د ساحې نه حتی موږ ته مجرم دی. هغه څه چې که وخت یې راشي یا دی وغواړي یا د نږدې نه څوک ورته حاضر شي چې موږ نور اسناد ارائه کړو د هغو په اړه، دلته خو ډېر مسایل وي. دلته قومي مسایل دي، دلته ژبني مسایل دي، او دلته سیاسي مسایل دي چې هغلته دی څه رقم مخته تللي، د کاندیدانو سره د دې برخورد څه شی و، د څرخ ولسوالۍ کې زموږ د انتخاباتو پروسه څنګه مخته لاړه. نو دا هغه څه دي چې هغه موږ پوره آگاهی لرو، او داسې ناآگاهانه یا د دې داسې ادعا وویل او د تاسو اوریدل، زه فکر کوم دا پروسه د خرابۍ خواته بیا نه د ښوالي خواته.
وردګ صاحب، که دوی حساب کتاب یا مغه پیسې تاسو سره احیانا پاتې، نو تاسو څه ژمنه کوئ چې څومره به همکاري وکړئ چې دغه حساب پاک شي؟ آیا داسې یو موضوع شته؟
د دې هیڅ نه وایي، حساب د موږ سره پاتې نه دی. د دې خپل پارتنر چې د دې په ټیم کې د سره خپل موجود وو، د هغو د تاریخه کې د خپل ورسره په تماس کې شي، مشکل یې حل شوی، اسناد یې پروسس دي، موږ خپل اسناد لرو. که احیانا د بیا هم مشکل لري، نو مې باید وکړو او ولایتي دفتر ته مراجعه وکړو، موږ به د دې مشکل ورته حل داسې کړو چې هغه کس به د سره کینه وو، د موږ په وساطت باندې به د دې مشکل حل ورته حل کړو.
مهرباني وردګ صاحب، د عبدالواحد دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر ضیا الله قمرخیل سره هم شریکه کړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د عموما د ټاکنو د ورځې لپاره موقت کارمندان ګماري، چې دغه موقت کارمندان دنده وظیفه یې دا ده چې د ټاکنو په ورځ باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره کار وکړي، خپلې دنده ترسره کړي. د دې لپاره موږ یو میکانیزم لرو، د دې د معاشاتو لپاره میکانیزم په داسې شکل ده چې ولایتي دفاترو ته پیسې انتقالیږي، بیا د ولایتي دفتر هغه مشخص د ولسوالۍ په سطحه ناظمي صاحبي چې وي هغه ته پیسې ورکوي، د خپل د محلاتو د مراکزو په تعداد په اساس باندې، د کارمندانو د تعداد په اساس باندې. په دوه حالت دي، یو داسې په ځینو مناطقو کې چې کله مرکز بندیږي یا محل بندیږي، د هغه پیسې بیرته ولایتي دفاترو ته انتقالیږي، چې همدارنګه مرکزي دفتر ته، یا مثلا هلته تعداد محلاتو کمیږي یا نور موارد. دغه موضوع زه شخصا په خپله په جریان کې نه یم، غوښتنه هم داده زه به دفتر ته رسمن هدایت هم ورکوم نن چې دغه موضوع باندې تحقیقات وسي، بررسي وسي، او همدارنګه هر کارمند چې په دې مورد کې ستونزه مشکل ولري، زه په خدمت کې د ما دفتر په خدمت کې ده، او من دغه موارد کې ډیر جدي یاستو، او 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 هغه کارمن چې په دې سختو حالاتو کې په ساحه کې کار کوي او خپل ژوند په خطر کې اچولی او دغه ملي پروسې ته کار کوي، هغې غږ اورو، او 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 عدالت به تامین او د دې حق څخه به دفاع کوو. نو غوښتنم د دوستانو څخه دا چې دوی باید په دمه دفتر ته مراجعه وکړي، همدارنګه ولایتي مسؤلین دفاترو ته مراجعه وکړي، اطمینان د دې ورکړو چې د دې حق نه به دفاع کوو.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822002822.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروګرام کې د ځوانانو د بیکاری پستونزو او د ماشومانو په ناوړه وضعیت خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واسل نور محمد دی. مومند صاحب مننه چې موږ خبرونه میلمانه شوې.
تاسو نه مننه.
اوس مهال نږدې 1,000,000 د کار وړ خلک په افغانستان کې بیکار دي او 8,000,000 شاوخوا خلک په وړو کارونو لګیا دي. څه علت دی چې تر اوسه د 1,000,000 خلک بیکاره ګرځي او دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې؟
کومه احصایه چې پخوا نشر شوې ده تقریبا د 3.5 to 4 million مستعد په کار ځوانان بیکار دي، چې دغه مستعد په کار ځوانان د جملې نه یو تعداد تبیخی کار نه پیدا کیږي او یو تعداد هفته کې اور اجازه لري.
یعنی دا څه دی چې جناب مومند صاحب چې شاو خو 1,000,000 افغانان یا ځوانان مطلق بیکار دي؟
او دسه بیکار دي.
نو څه دی چې دا فعالیتونه کوي د کاري زمينې نه برابر دي؟
یو خدمت نفوس رشته ځوانان ورځ په ورځ لوی کیږي، کال په کال د زموږ په ځوان طبقه باندې عمر 13 کال تر رسیږي. طبعا شرایط ورته باید نسایی چی چی دوی تا زمینه ده خوانی روزنی برابر شی. تیرو دول سکالو که دیری خی زمینه برابر کرد. اول دا چی نه پا هجرت که او نه پا داخل ده افغانستان که زمان زوانانو تا دا زمینه مسایده شوی نوا چی دوی مهارتو نخبل زیاد کی. نو فیصلم داو شوی چی باید منگا کوکا ولیشو چی ده زوانانو ده پارا ده هرفویز ده کرو مرکزو
نو اوز ده محل سمر افغان زوانان ستاسو ده وزارت پا چوکات که پا کارونو بانده بخوی؟
دا خبره زه قدم په قدم راځم. هر کال منګه 15,000 ته تشپک 40,000 ځوانان د حرفوي زده کړو نه فارغېږي. مرکز ولایت کې 240 حرفوي مرکزونه لرو غیر د ملي برنامې څخه. 240 برنامې لرو چې په دې کې دغه ځوانان روزل کېږي او پس لشپږ میاشتو او 9 میاشتو د نمونې په ډول د افغان کوریا انسټیټیوټ ته چې تاسو ورشي دا فعلاً 1,500
ځوانان په کې ټاکونه روزل کېږي. دا چې نفوس د افغانستان زیات دی، شاوخوا 1.5 million زیاتېدو په حال کې دی، دا یو واقعیت دی او تاسو هم وای چې کارونه کړی دي د حرفوي زده کړو په برخه کې ځوانانو ته. اما انتقاد د استاس په وزارت چې تر اوسه مو د کار د زمینی په برابرولو کې کافی هڅه نه وکړي.
وزه راځم ډیر کار شوی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سهولتونه د کار ایجادي وزارت کارونو اجتماعي خو فابریکه نه لري. منګه سهولتونه ایجادي
یعنی کار ته زمينه برابرو،
زمينه برابرو دمدي پمدي برخه کې منګه ملي برنامه د اشتغال یا د کار جوړ کړی دی. په دې کې د کرهنې وزارت، د صنعت وزارت، د ښاري پراختیا وزارت، د ښاروالیګانی، د کلو پراختیا وزارت، صنایع او تجارت وزارت او معدن وزارت چې ډیر کارګر یا ځوان نسل جذبولای شي دیم په دې برنامه ملي برنامه کې شریک کړي دي. دوی چې هغه خپل پروژې په تطبیقي نظمن
او بخې جناب مومند صاحب سره کم ځوانان ستاسو په دې فعالیتونو کې شامل دي؟ هغه ځوانان چې غوي لیک لوست کولای شي او به سواد کسان هم تاسو په دې پروګرام کې شامل ولای شي؟
په ملي برنامه کې به سواد هم شته. د حرفوي زده کړو په ملي برنامه کم کسان چې په لرو پرتو سیمو کې علاقه مند د کار دي هغو ته د شپږ میاشتني کورسونه د هغو د دې لپاره چې د اقتصادي زراعت ښه شي، عواید بهتر شي او په خپل محیط کې ورته کورسونه لنډمهاله
جوړېږي.
دا ټول سامان د دې حرفي ورته ورکوو او په زمین کې یا د ترانسپورت پیسې دا شیان ورته ورکوو.
تاسو ویل چې تیرو 2 کلونو راهیسې جناب مومند صاحب
شاوخوا پنځلکو کسانو
ډیر استخدام شوی
شاوخوا پنځلکو یا شپږلکو کسانو تاسو چې هر کال تاسو پنځل وخت زره کسان فارغوي نو که اوسط یو بات شاید پنځلکو شاوخوا کسان راسي چې تاسو له دې برنامو نه فارغ شوی دي دولس کال او د پنځلکو کسانو روزنه په دې دیرش میلیونی نفوس کې فکر نه کوي چې کومه ده
اوس خبرم دقه ده چې منګه همیشه دا ویلی چې لوی استوند چې منګه د ځوانانو په برخه کې لرو هغه دا چې منګه ځوانان مثلا په هنتونونو جوړ شوی دي هم خصوصي او دولتي خودغه اردو انوال یا تقاضا د مارکیټ په نظر کې نه د منل ول شوی دي فرض مثال منګه د طب نه یا د ادبیات نه یا د انجینرۍ نه فارغان ډیر ورکو خدا فکر نه کوي چې آیا دغه مره کسانو فارغین ته منګه د جذب ساحه لرو کني نه لرو نو همیشه منګه دمدغه په خاطر یو ملی فراخان را شروع کړ د عالی تحصیلاتو د معرف د وزارت سره او د کار ټولنیز چارو وزارت درې واړه سره کېناستو دوه کاله د مخه یو طرح جوړ کړ چې دا طرح باید عملي شي ځکه چې دغه جلب او جذب د محصلینو یا ځوانانو په اساس د تقاضا د مارکیټ وشي
ځوانان ولې بیکار دي فقط د نفوذ زیاتوالی
یو خو د نفوذ زیاتوالی دی بل دی چې موږ په دوه برخو کې باید کار وکړو چې په دې سره کې موږ یو زمينه د اشتغال په داخل د هیواد کې ورته برابر کړو بل دا چې کوشش وکړو چې لکه هندستان یا بنگلاديش یا نورې وایا فلیپین چې نورې وادونو ته د اشتغال لپاره کار لپاره لیګلی دي دغه سی کار موږ هم وکړو نو په دې سره کې موږ د امارات سره د سعودي سره د قطر هیواد سره مثلا د ایران سره د نورې وادونو سره دا خبرې کړې دي دا هغه پروتوکولونه لا تر اوسه پاتې دي کوخه چې هغه کمپنی چې په خارج کې ډېری کمپنی دي لکه قطر کې اوس موږ پروتوکول امضا کړ تفاهمات مو شو په سل په سل هغه دی ومنو چې تاسو لږ رضوانان ته موږ زمينه مسایدو اما د سیاسي وجوهات په اړه چې دفتر په کې جوړ شو یو شی بل شی نو سیاسي وجوهات د زمونږ پروسه د اعزام د کارګرانو مته ته شو وخت
نه به مومن صاحب داسې اندېښنې موجوده دي چې ممکن د بهرنیانو له وطنو سره ډیر ځوانان بیکاره شي په ولایتو کې او په مرکز کابل کې تاسو داسې څه تدابیر لرئ مخکې تر څو د ځوانانو د بیکارۍ کچه راکمه شي
دا په دې برخه کې زه دا وایم چې زموږ ځوانان باید د تشویش ونه کړي چې که خارجانو وطن ځوانان به بیکاره شي ځوانانو الحمدلله اوس ډیر ښه ظرفیت پیدا کړی دی هغه کمپنی یا هغه این جی او یا هغه مؤسسه چې تر اوسه پورې د خارجي یا بهرني په راهنمایي باندې چلیدله اوس دا ظرفیت الحمدلله زموږ ځوانانو پیدا کړی دی چې هغه کمپنی په خپله چلوي او بل دا چې د ټوکیو په کانفرانس کې چې کومې ژمنې نړیوالو د افغانستان د حکومت سره کړی دي مشروطي پوره شوي شپاره ولس شرطونه ویښي او ټول پوره شوي دي
اصلي شرط اداري فساد دی خو هم اداري فساد او شفافیت متاسفانه افغانستان کې نشته
هغه مبارزه روانه ده هغه موږ تبادل اداري چې جوړ شوی دي د ډېر خطر چې فشار واچو چې د فساد د اداراتو نه ورک شي او زمينه د ځوانانو ته بسایي
بله جناب مومن صاحب داسې ویل کیږي اکثره بهرني موسسې په افغانستان کې کار کوي د حقوقي کارمندان اکثره د خپل هیوادونو استخباراتو ته کار کوي سمو د مخکې مشرانو جرګې ویل چې د ایران اکثره شرکتونه یا موسسې په افغانستان کې کار کوي خیریه کارونه کارمندان استخبارات ته کار کوي د ایران تاسو د دغه شرکتونو کارونه ساري یا دغه موسسو کارونه ساري
منګه چې هغه ټول بهرنیان چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره پروتوکول لري ایران د حرفوي زده کړو مرکزونه یو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په هرات کې لري فراه کې لري او په کابل کې لري چې د دې نظارت منګه کوو په کابل کې هغه هم د امنیتي وجوهات په وجه د سرمالۍ د خوا تقاضا وشو چې
د خیریه موسسو څارنه تاسو نه کوئ
نه کوئ مګه یو د مجتمع بسیر چې هغه د حرفوي زده کړو خیریه مؤسسه ده زمونږ ځوانان تربیه کوي په حرفوي فیس زده کړو د زمونږ د تفتیش ریاست یو د تفتیش د کار ریاست دوی ټول دولتي او غیر دولتي ادارې او کمپنی دوی زی او راته د میاشتو ګوري چې آیا قوانین پلي شوی کنه آیا دغه کارونه د دوی غیر قانوني دي که په قانون سره سم برابر دي قانون د کار حالته تطبیق شوه دی کنه ده شوی مونږ ته میاشتنی راپور او گزارش راوړي
چې تاسو ته وایي چې استخباراتي کړي موجود دي
دا نه استخباراتو په حصہ کې منګه کوم معلومات نه لرو، هغه د کشفی ادارو کار دی.
دا د ماشومانو وضعیت هم یو څه تاسو مربوط راځي چې بعد د ماشومانو مخونی سي چې په سړکونو باندې شاقه کارونه ونه کی زکر ته باید تشویق سي. اوس هم سره د چې تاسو مخکې ویلو چې موږ باید د سړکونو له سر نه هغه ماشومان راټولوو چې هغوی یا موټرونه صافي کوي یا پلاستیکونه خرڅوي او یا هم پاډو کې د منشي په توګه کار کوي د موټر پاډو کې. اما اوس هم لسګونه ماشومان په کابل ښار کې حتی لیدل کېږي چې سوال کوي، خلطی خرڅوي یا هم موټر ډکوي. ولې د دوی د راټولېدو کارونه درېدلي؟
موږ په افغانستان کې 1.9 میلیونه کارګر ماشومان لرو چې د کور نه نیولې تر جادو پورې په کار بوخت دي، چې د هغې جملې نه 1.2 میلیونه هغه ماشومان دي چې په شاخه کارونه اخته دي یا استخدام شوي دي کار ته، یا په ورکشاپونو کې کار کوي یا په خطرناکو ځایونو کې کار کوي. بنان د دې لپاره و د کار او ټولنیزو چارو وزارت د 35 شبکې جوړې، 35 یعنی شبکه محافظت اطفال د محافظت شبکې جوړ کړي په 2 ولایتو کې. دا اوس فعلاً پلي شوي دي. ټول اړوند دولتي ادارې د دې خاطر چې ستونزې د ماشومانو ډېرې دي، یو هماهنګي ایجاد شي، یو همغږي ایجاد شي. خو من د
محافظتي کمیټې جوړې شوې، اما ماشومان له سړکونو نه دي ټول
شوي. سږ کال تنه په 1500 کال کې منګه 25,000 ماشومان د سړک د سر ماشومان په مرکز ولایتو کې تر پوښښ لاندې نیولي، زمينه د عرفان مورته مسایده کړې یا پلار مورته زمينه د کار مسایده کړې، دوی ښوونځي کې شامل کړي.
دا کابل کې څو ماشومان لیدل کېږي؟ مثلا د کلمه متخصص سیمه کې د وزارت ته نږدې
یو هغه د سړک د سر ماشومان دي چې هغه کې گدایي کوي یا پالش کوي، د بوټ پالش کوي یا مثلا سپیلنی دودی. دې ته موږ د سړک د سر ماشومان وایي چې دوی نه سوء استفاده کوي یا خپله. دې کې دوه قسمه ماشومان دي. یو هغه دي چې واقعا په تیرو درې لسیزو کې پلار مور اقارب لاس ورکړی دی، نو اقتصادي ستونزې لري، دوی کار کوي. اما یو تعداد په کې حرفوي دي چې پلار یې ښه توانمند دی، په مور یې امکان د کار کولی شي، اما ماشوم نه سو استفاده کوي. د هغه د تنکۍ لاسونه او هغه د کار دپاره کوڅو بازار ته وباسي. د دې د خاطره موږ قوانین لرو. څلورمه ماده د قانون کار وایي چې تر څو چې ماشوم قانوني سن پوره کړی نه وي باید جادو ته د کار
دپاره ورسي. لنډه پوښتنه مطرح کوم، ډېر وبخې د خپرونې وخت کم ده. داسې گدایګر شته چې له واړو ماشوم نه په سرل مر کې استفاده کوي د دې لپاره چې هغوی خیر راټول کړي، او دوی سرور قانوني چلند نه کوي د والدینو سره، ځکه چې هغه ماشوم ده د اتو میاشتو ماشوم نه نهه میاشتو ماشوم نه سو استفاده کوي.
د گدایانو د ماشومانو په حق له څلو منګه ستاسو برنامه ډېره لنډه ده. 4,000 ماشومان گدایان منګه د 3 میاشتې په همغږي سره د ښار او کوڅو د مقابل نه راټول. بیا هم منګه ډېر صادقانه همکاري د 3 میاشتې سره وکړه. 3 میاشتې هم ډېر زحمت وایست، واقعا قابل د قدر دی. د ماوري چې د 4,000 جت گدایان منګه راټول کړه، ماشومان او زنانه او مردانه. د دې یو بودیجه د هغو چې وزارت مالیه کوم وعده یې کړې وه هغه ورته ورنه. خبره تکمیل نه شوه. زده وین چې بودیجه دغه کمه شو د مسله په تعویق ولويده.
جناب مومن صاحب، په سری زمي کې موږ وینو چې والدین یا نه پیغام دی ډیر داسې ویل کیږي چې هغه د حقوق خپل ماشومان نه ځکه چې خپل ماشومان څوکومره بیرحمی نه کوي. دوی په یخ کې ماشومان خپل مخته چولي، اوس چې وړي دی په ګرمۍ کې خپل ماشومان حتی د وو میاسو د اتو میاسو حتی هغه ماشومان چې شډیروي هغه سره مرته چولي. دا قانون سوای دا که جرم وینو د مجرم مخه باید ونیول شي، او که جرم نه وي نو بیا هم بعد هغه خپل سره رحم نه استفاده وسی. قانون سوای په دې برخه کې او په دې برخه کې ولې
اول دا چې دا ماشوم چې دوی د سار نه ته بیګا پورې په جاده کې چې اول خدا غیر قانوني کار دی، بل د ماشوم نه سوء استفاده کول دا غیر قانوني دی، د حقوق بشر خلاف دی. بل دا چې ماشوم موتاد که اوس موږ نوې طرح جوړه کړې ده، دې کوم 80 میلیون افغانۍ وزارت مالیه ته پیشنهاد کړي، اما متاسفانه چې دغه پیسې
دغه بودیجې ته ضرورت نه لري چې پولیس راسي او هغه ګدایګر ته ووایي چې ته ګدایي کې وی کنه دا ماشوم دی والی مخته اچولی.
دا کار ډیر شوی دی، ځکه چې دا موږ ځینې ماشومان ولیدل چې رام وسته په د کار او ټولنیزو وزارت دا آیت مخکم دا پلاستیکونه دا سری ټوټې چې تاو کړی وي شنې ټوټې دا چې خلاص کړ لاس یې مروغ وغوښته او سر یې مروغ وهلی ګریس او سور رنګ تپلو.
وروستۍ پوښتنه څه ژمنه ورکوئ خلکو ته کابل ښاریانو ته او د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته چې په څومره وخت کې به تاسو د همدې ماشومانو غم وخورئ چې په سړک باندې په ډېر ناوړه حالت کې د والدینو لخوا او یا هم د نورو کسانو لخوا نه چې په خیر څوي دي اچول شوي؟
زه دا عرض کوم زما خواهش او هیله دا ده چې اولین مسئولیت د مور او پلار دی. باید مور او پلار د خپل ماشوم سره جفا ونه
کړي
او دغه چې استفاده کی یاد کدی کی اولین مسئولیت د مور او پلار دی او پس له هغه نه بیا مسئولیت حکومت دی چې باید موږ دا ماشومان راټول کړو او دوی په روزنتونونو کې شامل کړو، دوی ته زمینه کړو، روزنې برابرې کړو او پلار او مور لاړ چې کار وکړي او خپل کاغذ او قلم د خپل د زوی پیدا کړي.
ډېره مننه کور آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت سره پروګرام دلته پای ته ورسېده. د خپل میلمه د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مرستیال واسن نور محمد صاحب څخه ډېره مننه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com. ورکشاپ لکه دغره.